لاس پدې شپې د رواني او سات ډیره برخه د سندرو ملمنه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې لند خبرونه ورپسې څو راپورونه. دا اسټالې په کابل کې د شیاګانو پر یو جمعه د برید مسولیت منلای دی. دا برید چې پروند د کابل په سرکاري سیمه کې وشو ګڼ کسان په کې مړه او ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته ملکي وګړي وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې هر څه له منځه وړل شوي او د ده په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1 په سهار د امریکا په برید کې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی. د امریکایي چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیل فایر ډوله توغندي څخه کار اخیستل شوی و. متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو د حکومت د نوې دا پړڅ نه دی ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبري اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زیناب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات تر مس ښار ته نږدې پیل شوي دي. د راپور له مخې د دې پوځي تمرینونو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز مرستیال شرف خدای بردی هم حاضر و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ازبکستان د افغانستان سرحد ته نږدې څو ځله له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو د تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. له دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریت میکرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اګست په 15 وویل روسیه چمتو ده چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې متحده ایالات به د بندیانو د تبادلې په هدف ته ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. او په ایران کې د سیلابونو له پراخېدو وروسته د یزید ښار تاریخي میراثونو ته د احتمالي زیان په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د تاریخي آثارو یو کارپوه کاوه منصوري پرون اسنا خبري اژانس ته وویل چې روانو سیلابونو د امیر چخماق په نوم د یزید د تاریخي آثارو ټولګې ته سخت ګواښ پېښ کړی. د ایراني چارواکو په وینا په یزید کې سیلابونو 240 تاریخي کورونو ته زیان اړولی. له دې مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتو له کبله 90 کسان مړه شوي او 8 نور تری تم دي. لکه څنګه مو چې مخکې ویل په روان یو سات کې د سندرو میلمانه خپرونه خپریږي. خو لاغه مخکې څو راپورونه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روانې دي. په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو په یو جومات برید درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې 8 ولسي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي.
عینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سرکاریز سیمه کې چې ډیری شیعهګان پکې اوسیږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 8 ولسي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زادران ازادۍ راډیو ته ویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زادران په وینا چاودیدونکي مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای شوی و. عین شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمې د امام محمد باقر په نوم جماعت کې شوې ده. د پکې یوې عیني شاهدې چې د نوم نه خودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي وویل
امین از دې خانه مو یک انفجار رخ داد که
زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جماعت مخې ته 14 وسوه چې د دې جماعت فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده. لومړی د 14 غږ وسه او بیا ډزې وسوې. طالبانو زموږ کوڅې او لارې بندې کړې او زموږ په سیمه کې هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې پر شیعهګانو ډیری حملې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کړي. ښاغلی زادران هم د ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ، خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې پنه نه شي، خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان ښاغلی زادران د امنیت د ډاډ ترڅنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
دی امنیت شوی هو دوه سره په ګډه یو کمیسون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لا ټینګ سرنه وکړي. همدا شان دي پیښه په پرواه باندې ځمونه کوي ځای ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پورې محدودوي، په خارونو کې به نور عامه هیوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینسیمه کې درنه نښته وشوه. د دې نښتې په اړه چې تر ماښام پورې روانه وه، ښاغلی زدران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او له منځه یې وړل، خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نښته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
و هم اوریدل چې په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو پر یو جماعت برید درنه مرګ ژوبل اړولې. دا برید داسې مهال شوی چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روان دي. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپوه اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو وېره شته.
تاسو ګورئ د تیرو دوه لسیزو په تیریدو سره تروریزم فعاله پاتې شوی ده او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع ایوادوالو او د اهل تسنن ایوادوالو پیڅه هم رحم نه دی کړی. د دوی کوم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او کچیرته دینی او مذهبي مراسم په دوه باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستي بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په اوسنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسم او پورزو باندې به امکان لري چې د تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولي او خپل هغه عملیات تروریستي عملیات په اجرا کوي. نو په دې عقل باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتونه لري اوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا رقم تاسو ته څومره حقيقي ښکاري؟
کوم رقم چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانی چې کوم تلفات شمول کی وګړو ته اوړي او یاد دو خپلو طالبان ته وروړي دا دقیق نه دی. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخي، نو هغه د مسلکی لحاظه کې چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبان تل په دې اکل باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې چولې دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړي دي.
بله، او شنوار صاحب روستۍ پوښتنه، د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دوی دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک ووډ ونلري، څوک چې توانمندی ونلري او ظرفیت ونلري د یو کار تر سره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نشي او عملی بڼه نشي اخیستلی. نو دوه د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په اکل باندې کده داعش دی او کده نورو ډلو دي کې مطلق دوه پاتې راغلي دي. او بل خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپله
د تروریستي شبکو یو برخه ده، دوی تر اوسه پورې نه توانیدلې چې خپل صف د تروریستان نه راجدا کی. یعنی مطلب دا ده چې د دوی په منځ کې داعش، القاعده او نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري، او دوی د هغو تاثیر لاندې متاسفانه او هغه په داسې یو حد کې دي چې دوی د هغو د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا له خلکو مرسته وغوښته. ښاغلی مجاهد د امریکا له ملي راډیو سره په مرکه کې همدا راز ویلي چې دا به د امریکا په ګټه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد د امریکا له ان پی آر رادیو سره په یوه مرکه کې چې پرون د زمري په 14 خبره شوه ادعا کړی چې په افغانستان کې په سلو کې سل امنیت ټینګ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر سره مرکه په هغه ورځ شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پلازمینه کابل کې وغوښتل شو. د امریکا د ملي رادیو د راپور لمخې په داسې یو ورځ د شاغل مجاهد ادعا د وضعیت په اړه یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د ان پی آر رادیو خبریال ویلي چې د جولای په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د 14 د راپور له خپرېدو وروسته د خپلو همکارانو سره کندهار ته ولاړ او هلته له ملا یعقوب مجاهد سره ولیدل. سرچینه راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر هم د ډیر شمیر نورو افغانانو په څیر په دې ورځ خبر شوی و چې په کابل کې 14 نه شوي، مګر شایي نه پوهیده چې څه پیښ شوي. خو د ان پی آر د راپور له مخې که ملا یعقوب له پیښې خبر هم وای شایي څه نه وای ویلي. نږدې لس ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دو کال پوره کیږي. طالبانو د کابل لنیولو 3 وروسته خپل سرپرست کابینه اعلان کړه، خو د دوی حکومت تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. مولا یعقوب له ان پی آر سره په مرکه کې ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د ده په وینا افغانستان بل رژیم نه لري چې تعامل ورسره وکړي. نوموړي ویلي چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن کار دی، ځکه د امریکا خلک د دې اقدام مخالفت کوي. خو ښاغلی مجاهد ویلي چې دا رښتیا وي نو دوی د امریکا له خلکو څخه غوښتنه کوي چې پر خپل حکومت فشار راوړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په تیره بیا متحدو ایالاتونو د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یو لړ پوښتنې وړاندې کړې دي چې مهمه له نړیوالې تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول، بشري حقوقو په چیره د شزو او جنو حقوقو ته درناوی، او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې غوټه تر پخوا لا زیاته جوړه شوې ده.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو لیوی میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل. د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې په پرونی سرمشریزه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړی دی هیله وښوده چې د مسکو او انقرې ترمنځ به د اړیکو نوی فصل پیل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له ترکیې سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. په تیره څه کم یوه میاشت کې دا د دواړو ولسمشرانو دوهمه کتنه ده، او د اوکراین د جګړې او د سوریې د کړکېچ پای ته رسول د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې و. ښاغلی اردوغان د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په مسله کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د طرحې له بریا وروسته روسیې ته سفر کوي. اردوغان له پوتین سره د کتنې پر مهال وویل چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی څپرکی پیلېږي.
Gerçekten heyetlerimizin Türkiye'de
هغه لیدنی چې زموږ حیاتونو په ترکیه کې درلودې ډیری اغیزمنې وې. هغوی د بیلابیلو مواردو او له هغې ډلې د سیاسي، تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زما په باور د دې خبرو په بشپړېدو سره د ترکیې او روسیې ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي.
ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د روسیې او ترکیې ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې به پیاوړي شي. لبلې خو ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد پوځ غواړي په سوریه کې د هغو کورد ملیشو پر ضد نوی عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. روسیې چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي په دې وروستیو کې له دې عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی. ترکیه د ناتو له ګوتو پښمر غړو څخه ده چې پر اوکرين د روسیې له یارغل سره سره د جګړې له دواړو لورو یعنی مسکو او کیف سره اړیکې پالي. سمو د مخکې د ترکیه د ولسمشر د عامه اړیکو مسؤل ویلی و چې نړیواله ټولنه نشي کولای روسیا له پامه وغورځوي او په عین حال کې د اوکرين جګړې ته د پای ټکی کېږي.
اوس هم لژمن سره سم د سندرو ملمنه خبرونه تاسو د خلکو سندرو اوریدو تر بولم. د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
پدی خار کی یوسف اوسی خبره کم کنا وی پدی خار کی یوسف اوسی خبره کم کنا ہم سفر کم کنا راہبر کم کنا ہم سفر کم کنا راہبر کم کنا دمنی پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے رانا مخ کی دے راہبر کم کنا
آزادی رادیو پر لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
مرور جان سر راولا یوازی چرانشی مرور
شیبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی ځي کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تېروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د آزادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4020 22 12 6401.
جوڑ کو راز چی بیا دلوا آزادی او اوریدونکو آزادی رادیو تاسو ته سوله راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورز د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدلای شئ.
Dula mina mina خپو هد ما ترګ مو تمې زاري کولې خطلو تپریخنو کپو ہے دم چھیر سبال حافظین اوزم کپو ہے دم چھیپ جڑا دے لکتین اوزم کپو ہے دوں لہا غش پہ نفس دینا وینا ما دامے ویل چھ دا بے نورا رڑا مہرا کپو ہے دوں لہا غش پہ نفس دینا وینا ما دامے ویل چھ دا بے نورا رڑا مہرا وقت نگ دے سوال حافظ نوزم کپو ہے دم چھیپ جڑا دے لکتے نوزم کپو ہے دم چھیدے سوال حافظ نوزم کپو ہے دم چھیپ جڑا دے لکتے
زوان فکر لا زوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ ل 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندې بڼه خبريږي تکراری د چهار شنبه د مازیګر ل 4 نیمو بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي
ما په بل ځان سي زلي یار ګرم نه یار گرم نہ دے یار گرم نہ دے ملنگ جانا چتا نو پی جن دلے یار گرم نہ دے جرگی میں ڈیرے اکڑے خو اشنا یہ نہ منی دیر خلق پی جرگ شو دہی چائی نہ منی او جرگی میں ڈیرے اکڑے خو اشنا
Thank you. آزادی رادیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی رادیو
شا